د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسی جرګې د ملي یووالي د کابینې اتو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړه. د امریکا جمهور رئیس د سعودي عربستان له مشرانو سره رسمي مذاکرات وکړل، او اردن وایي که اسلامي دولت یې نیول شوی پیلوټ خوش کړ نو یوه عراقي قیدی میرمن به په بدل کې خوشی شي. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا راډیو خپل مخامنې خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه واوري، ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود پروګرام چې موضوع به یې وروسته تاسو سره شریک شي هم تاسو خبر شي. اوس په موقع خبرونه ته چې زنو شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې غړي له دې عمله ستایلي دي چې د اتلسو کاندیدانو له ډلې څخه د اتو کاندیدو وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د ولسی جرګې استازو د نوي کابینې ځینې کاندیدان هم رد کړل. کومو کاندید وزیرانو ته چې تایید رای ترلاسه کړې ده په هغو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د بریالي شو کاندیدانو نمونه په دې ډول واخیستل.
محترم صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، محترم انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله، محترم محمد اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه، محترم پیروز الدین پیروز نامزد وزارت صحت عامه.
کوم لستنا کاندیدان چې د باور رای ترلاسه نه کړی شو په هغو کې د دفاع د وزارت کاندید شیر محمد کریمی، د پوهنې وزارت کاندید محمد ګل زلمی یونسی، د عامه ګټو د وزارت کاندید غلام عباس بصیر، د مخابراتو ټکنالوژي د وزارت کاندید برنا کریمی، د لوړو زده کړو د وزارت کاندید وزیر خاطر افغان، د اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان غلی، د اوبو انرژي وزارت کاندید عبدالرحمن صالحی، د سوداګرۍ وزارت کاندید سردار محمد رحمانی، د ترانسپورت وزارت کاندید فیض الله زکی، د سرحدونو او د سرحدونو د چارو قومونو د وزارت کاندید قمرالدین شینواره شامل دي. همداشان رحمت الله نبیل د ملي امنیت رئیس په توګه د باور رای حاصله نکړه شوه. په بریل شو وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزیر انورالحق علومی چې بریل شوي دي یو سلو یو پنځوس رای او د نه باور اویا رای ګټلي. ښاغلي علومی په طرفدارۍ یو سلو یو دېرش وکیلانو د باور رای او یو نوي کسانو مخالفت رای ورکړي دي.
د افغانستان د وړاندیز شوی کابینې د غړو د دوګونی تابعیت تحصیلي اسناد او نورو مسلو په سر د یوې اونۍ جنجالي بحثونو نه وروسته نن چهارشنبه ولسی جرګې د اتلسو نومول شوو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس په برخه کې رای ورکړي. د دفاع د وزارت د کاندید وزیر شیر محمد کریمی نه پرته ولسی جرګې د کورنیو او بهرنیو او مالی چارو وزارتونو په ګډون اکثر مهمو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه، خو لس نور نومول شوي وزیران رد کړل. یاد دی وی چې هیڅ نومول شوي خزینه وزیرانو د باور رای ترلاسه نه کړې. د باور رای د اخیستلو لپاره د ولسی جرګې د 233 غړو له جملې نه لږ تر لږه د 122 غړو رایو ته ضرورت و.
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې د نور الله فاروقي په نومي د محاذي فدایان ډلې یو قومندان د کابل د ښار د دولسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیولی دی. دغه ډلې پروس کال د یوه سویډني خبریال د وژلو ادعا کړې وه. محاذي فدایان چې ځان د طالبانو یوه برخه بولي، خو طالبان د سویډني خبریال د وژلو سره هر ډول ارتباط او تړاو رد کړی و. د ملي امنیت ریاست په خپله بیانیه کې وایي چې محاذي فدایان ډلې تېر کال په هغه برید کې هم لاسته لرل چې د لوګر پخوانی والي ارسلان جمال پکې وژل شو.
د امریکای جمهور رئیس براک اوباما پرون د سه شنبه پورې سعودي عربستان ته لاړ او تیر هفته د پخوانی پاچا ملک عبدالله د مړینې له امله د سعودي عربستان له مشرانو ته د خپل تسلی او همدردۍ مراتب وړاندې کړل. اوباما چې د یو دیرش کسیز هیات مشري کوله د یو لنډ وخت لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې پاتې شو. په امریکایي هیات کې په کانګرس کې د دیموکراتانو د اقلیت ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی، د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي سناتور جان مکین او د امریکا دوه پخواني خارجه وزیران ګونډلیزا رایس او جیمس بیکر شامل وو. اوباما د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او رسمي مذاکرات وکړل. دواړو خواوو د منځني ختیځ د روانې وضعې، مهمو امنیتي مسایلو او په مارکیټ کې د خامو تیلو د نرخ د ثبات په اړه سره وغږېدل. یو امریکایي مامور وویل چې ښاغلی اوباما په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو په باب هم د دغه ملک له مشرانو سره خبرې کړي. امریکا او ملګرو ملتونو په سعودي عربستان کې قیدیانو اعدامولو، ښځو او اقلیتونو سره له تعصب نه کار اخیستلو په باب خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. ملک عبدالله د خپل نه کالنې پاچاهۍ په موده کې د شاهي دولت د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره یو لړ ډېر سخت اقدامات کړي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د واشنگتن ناوري د لبنان د شیګانو حزب الله ډلې نن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو په یوه نظامی پوسټه باندې د حمله ذمہواری قبول کړې ده. دا ښکاري چې دغه حمله د اسرائیل د یوې هوایي حملې په جواب کې کړې وه چې تیر هفته د ګولان په لوړو څوکو کې د حزب الله د موټر په وقثار کړې وه. په دغه حمله کې د یو ایراني جنرال په شمول د حزب الله شپږ لوړ پوړي غړي وژل شوي وو. د اسرائیل د پوځ یو وین خبریالان ته وویل چې د اسرائیل او لبنان د سرحد په اوږدو کې د ډوف غره سره څیرمه په پوځي قطار باندې په نننۍ حمله کې حزب الله د ټانک ضد ګولیو نه استفاده کړې ده. د اسرائیلو د تلفاتو په اړه سمدستي رپورټونه نه دي ورکړل شوي. حزب الله چې په سوریه کې په څلور کلن کورن جنگ کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د رژیم د وسلوالو مخالفانو سره د جنگ لپاره خپل کسان سوریه ته لیږلي دي. کله کله جنگ د ګولان په لوړ څوکو کې د سوریه او اسرائیلو پولیس ته هم سرایت کوي. له بلې خوا اسرائیل وایي چې په اسرائیلو باندې د حملې په جواب کې د ګولان په سیمه کې د سوریې د توپچي قواو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي دي.
فلسطینیانو سره د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې رئیس پیری کراهنبل وایي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 50 ورځنی جنگ په دوران کې دوران شو کورونا او زیربناو د جوړولو په خاطر چې مرسته کوونکو هیوادونو کومې ژمنې کړې وي باید چې زر تر زره یې عملي کړي. نوموړي وویل چې په غزه کې د خلکو د ژوند وضع دومره خرابه ده چې د نړیوالې ټولنې عاجلې پاملرنې ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې مشر وایي چې د نه پیسو په وجه پر هغو لسګونو زره فلسطینیانو ته د نقد پیسو مرسته ورکول ځنډیدلې دي. نوموړي وویل چې له دې عمله ډېر زیات مایوس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې د مارچ پورې په غزه کې د کورونو د ترمیمولو لپاره عاجل ډول 100 میلیونه ډالر ته ضرورت دی. دا اداره وایي چې په غزه کې د شپږ نوي زره کورونو په بشپړه توګه وران شوي دي او یا خراب شوي دي چې ترمیم ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو وعده کړې وه چې 120 میلیونه ډالر به ورکړي خو تر اوسه پورې یوازې 115 میلیونه ډالر ورکړي دي.
د اردن د اطلاعاتو وزیر وایي چې حکومت چمتو دی یوه عراقي میرمن چې فعلا په اردن کې قید ده د خپل قیدانو د خوشی کولو په بدل کې په سوریه او عراق کې اسلامي دولت سره تبادله کړي. د اردن د اطلاعات وزیر محمد المومانی دا اعلان نن د چهارشنبه په ورځ د اردن په دولتي تلویزیون په داسې حال کې وکړ چې اسلامي دولت په احتمالي ډول د څو نورو ارغملو د دامولو لپاره چې کومه وروستۍ نیټه ایښې وه وخت یې رانږدې شوی دی. المومانی ویل که اسلامي دولت یو اردنی پیلوټ چې فعلا ورسره په قید کې دی روغ لمټ خوشی کړي، نو اردن به عراقي قائدای میرمن ساجده الرشاوی چې په 2015 میلادي کال کې په عمان کې په مرګانه حمله کې د ګډون په جرم نیول شوی و په دغه خوشی کړي. په دغه حمله کې 6 کسان وژل شوي وو. خو د اردن د اطلاعات وزیر دی او جاپاني یرغمل کینجی ګوټو ذکر ونه کړ چې اسلامي دولت سره په قید کې دی او د جاپان حکومت د خوشی کولو لپاره د اردن نه مرستې غوښتنه کړې وه.
ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته لاړ شي. کله چې نوموړی په 2011 میلادي کال کې د خپل پلار د مړینې نه وروسته د خپل ملک مشر وټاکل شو، دا خارج ته لومړی سفر دی چې کوي. د جنوبی کوریا خبری آژانس رپورٹ ورکړی دی چې خغل کیم د شمالی کوریا په هغه رسمي هیات کې شامل دی چې روسیې ته د سفر بلنه یې منلې ده. هیات به په مسکو کې د جشن په مراسمو کې چې د دوم نړیوال جنگ په پای کې پر جرمني باندې د سور پاوز د بری د دوه اویاومې کلیزې د لمانځلو په خاطر سرته رسیږي برخه واخلي. قدر منو اوریدونکو د نړۍ او سیمې خبرونه ما او زما همکار تاسو وړاندې کړل. خو سپورتي خبر به زمونږ همکار متی الله عابد صاحب درته وړاندې
کړي. مننه انا شوه جان د سپورتس په خبرونو کې یو خبر د وزیستي چې کوم راغله ده د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی فیصله کړې ده چې دوی به راتلونکي نړیوال جام چې په 2019 کې کیږي هغې دپاره د ټیمونو شمیر کم کړی دی د 14 ته راوستی. خو افغانستان او آیرلینډ ته خاص یو امتیاز ورکړی دی چې دوی به نور دغه کپ یا دغه سیالیو ته د مسابقې یا د ازمیښت د لارې نه ورځي، بلکې که دوی په دغه راتلونکو 4 کالو کې 8 مقام پر ځان وساته په درجه بندۍ کې، نو دوی به اتومات په هغه لسو ټیمونو کې شامل دي. دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو غټ افتخار دی چې نړیوال شورا به دومره حساب کوي او دوی د هغه وړې درجې هغه کرکټ په اصطلاح د دویمې درجې د ټیمونو راوباسي او د اولې درجې دغه 10 ټیمونو سره په یوه درجه کې یا په یو قطار کې دري. نو اوس به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره په راتلونکو 4 کالو کې د نورو نړیوالو لوبو هم فرصت برابر شي د غټو غټو ټیمونو سره. نو څوک چې د کرکټ سره افغانستان کې شوق لري هغوی لپاره دا غټ د زیری خبر دی چې د افغانستان لپاره د کرکټ نړیوال شورا یو خاص امتیاز اعلان کړی دی او هغوی د پاکستان، هندوستان، انګلستان او آسٹریلیا غوندې د ټیمونو په سابق کې برابر کړی دی. دا یو خبر دی.
بله، اوبه صرف هیله ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم هم دغه امتیاز چې دوی ته ورکړل شوی دی دا
اوساتي. دا ډېر مهم خبره وکړه ځکه چې دوی ورته ویلي دي چې تاسو بر موږ کوم حساب کوو یا چې تاسو کارونه موږ ولیدل هغې نه پس موږ دا فیصله وکړه چې تاسو ته باید یو بل چانس درکړی شي د نیپال یا د هانګ کانګ د دې ټیمونو سوی نه موږ تاسو راوباسو د غټو ټیمونو سره واخلو. نن د افغانستان د کرکټ ټیم نوی خپل هغه لباس ورته ووایي یا د کرکټ په حساب هغه د ریشي چې دوی اغوندي نړیوال جام دپاره هغې وښودله او هغه به دوی اغوندي. سبا نه بل سبا دوی روانېږي نیوزیلینډ او آسټرالیا ته چې هلته به دوی نړیوال جام کې په لومړي ځل باندې برخه اخلي. نو دا د سپورت یو دوه تازه خبرونه تاسو سره ما شریک کړل.
مننه عابد صاحب کورم ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ته ولسی جرګه د ملي یووالي د حکومت لنیمایي زیات نوماندان رد کړل. د افغانستان ولسی جرګه د تامې په خلاف نن د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د 18 نوماند وزیرانو او د ملي امنیت نوماند رئیس سره د باور د رای د ورکولو په وخت نوماندانو د غشمیر لنیمایي زیات رد کړل. د ولسی جرګه غړو نن د چهارشنبه پورس نوماند وزیرانو ته د باور د رای د ورکولو په وخت 10 نوماند وزیران رد کړی دي. د ولسی جرګه رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو د شمیرلو د بهیر په پای کې د بریالۍ نوماندانو د نمونو د یادونې په وخت له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د هغو نوماندانو په ځای چې د رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي نور نوي نوماندان دغه جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل:
محترم صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، محترم انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله، محترم محمد اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه، محترم پیروزالدین پیروز نامزد وزارت صحت عامه، محترم داوود شاه صبا نامزد وزارت معدن و پترولیم،
محترم نصیر احمد درانی نامزد وزارت احیاء و انکشاف دیهات، محترم سید حسین عالمی بلخی نامزد وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف، محترم رحمت الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی. اینا زواتی بودند که از طرف ولسی جرگه مورد تایید به صفت وزیر و رئیس امنیت ملی مورد تایید ولسی قرار گرفت. وکلای محترم، قسمی که همه ایتان در جریان می باشد، پروسه ارائه رای تایید به کاندیدان، به کاندید وزرا و کاندید رؤسای معرفی شده از طرف حکومت الیوم خاتمه یافت.
همدارنگا جمهور رئیس او بخی په هغه نومان وزیرانو کې چې نن د ولسی جرګې نه د تایید رای ترلاسه نه کړی شوی، د دفاع وزارت ته نومان جنرال شیر محمد کریمی، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته نومان سردار محمد رحیمی، د سرحداتو او قومونو وزارت ته نومان قمر الدین شینواری، د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ته نومان برنا کریمی، د ترانسپورت وزارت ته نومان فیض الله زکی، د اوبو او برېښنا وزارت ته نومان عبدالرحمن صلاحی، د اقتصاد وزارت ته نومان سردار رحمان اوغلی، د فوایدامه وزارت تنومان غلام عباس بصیر، د پهن وزارت تنومان محمد گل زلمی یونیسی، او د لوړ زکړو وزارت تنومان د خاطر افغان شامل دي. نږدې دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس غنی ولسی جرګې ته 15 نومان وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ته نومان رئیسان معرفي کړل چې دغه جرګې شپږ نومان وزیران او د افغانستان بانک نومان رئیس د دوه ګونی تابعیت د لرلو له امله بیرته رد او له جمهور رئیس نه یې وغوښتل چې نوي نومان جرګې ته نوماندان جرګې ته معرفي کړي. جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې لخوا د خپل کابینې اتغړو ته د باور د رای د ورکولو له امله د دغه جرګې نه مننه کړې ده. د ارکنا په یو خبر شوی بیان کې جمهور رئیس غنی د ملي وحدت د حکومت نو وزیرانو ته د افغانستان خلکو ته د خدمت په لار کې د بریالیتوب هیله کړې ده او ویل دي چې جربه د پاتې وزیرانو لپاره نوماند وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورو پیژني. د ولسی جرګې رئیس د نننې ورځې د غونډې په پای کې د دغه جرګې د ژمنو ژمنیو رخصتیو اعلان هم وکړ او ویل چې سر له سبا به د دغه جرګې غړي په خپلو ژمنیو رخصتیو لاړ شي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو پام وکړئ بل رپورټ ته. یو جاپانی تابه چې د اسلامي دولت په والکا کې ده، د هغه مور غوښتنه کوي چې زوی بیرته ور وسپاري. په موکې په دې اکله رپورت ده.
د جاپانی برمته خبريال کنجګوتو مور جنکو ایشیدا صدر اعظم شینزو آبی ته خپل غوښتنه په توکیو کې خبريالانو ته واوروله.
خغلی صدر اعظم شینزو آبی، لطفاً د کینجو ژوند وژغوره. زه درنه هیله کوم چې په مذاکراتو کې دی د اردن د حکومت سره خپل ټول توان تر اخره پورې کار او خبرې وکړه.
د اسلامي دولت د ډلې لخوا په خپورشي پیغام کې سخدری زوی کچیرته په اردن کې بندي شوی ساجده الریشاوی خوشی نکی، دوی با دو برمته کسان د جاپان په وخت تر چهارشنبه پورې په 40 ساعتونو کې ووژنی. ساجده الریشاوی عراقی ښځه ده چې په 2015 میلادي کال کې په یو هوټل باندې برید کې په لاس لرلو تورنه او په اردن کې په اعدام محکوم شوې ده. د جاپان صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې لخوا د جاپاني برمته کس خبره شوی ویډیو غندلې او د اردن د حکومت نخپل د غوښتنه تکراری چې د برمته کس په خوندي توګه را خوشی کېدو کې ورسره کومک ته دوام ورکړي.
د کنجګو تنظورونه چې د یو اردني پیلوټ عکس په لاس کې دی تیر ماښام په ټویټر کې خبره شول. زه په دې ناوړه او د کرکې وړ عمل ډیر زیات خپایم.
د اردني پیلوټ پلار صافی الکسا سبا هم د خپل حکومت نه غوښتنه کوي چې زوی د هیواد هستی ده او باید پر صورت کې خوشی شي.
کله چې د برمته کې دوه جنجال منځته راشي نو د برمته کسانو بدلون د حل یوه عامه طریقه ده. هغه زموږ د هیواد وشتمنی ده، زموږ هیواد باید د هغه د ژغورنې هڅه وکړي.
د کنچګوتو د خلاصون د مذاکرو مشر مرکچینن په عمان کې خبریالانو ته ویل چې جاپان به هیڅکله د خپلو هڅو نه لاس وانخلي او هیله من دی چې برمته جاپان روغ ستون شي.
مونږ د کنچګوتو د سمدستي خوشي کېدو په خاطر د معلوماتو غونډولو لپاره جدي کار کوو. مونږ به هیڅکله ترې لاس وانخلو. دا مو یوازینی هدف دی.
د اردن یو شمیر اوسیدونکو د خپل حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هر صورت کې د برمته کسانو د خلاصون په موضوع کې مداخله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندز کې د سوالګرو شمیر زیات شوی او یو شمیر د پیسو راټولولو په خاطر اولادونو ته مخدره مواد ورکوي. زموږ همکار ګل رحیم نیازمنه په حق لا د رپورټ را لګلې ده.
په قندوز کې د برېښنا د پرچاوي لامل هغه وړې فابریکې چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي پرچاو شوې دي. یو شمېر هغه کسان چې فابریکې لري وایي چې د ورځې لخوا برېښنا نه وي او کله چې د جنراتور په ذریعه فابریکې فعال ساتي د ګټې پر ځای تاوان کوي. له فابریکو پرته د ښار د زیات شمېر کاریګرو کارونه د برېښنا د نشتوالي له امله ځنډیږي او ځینې کارونه چې د جنراتور په برق ترسره کیږي قیمتي لوړیږي. قندوز ته د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له تاجکستان څخه د برېښنا مزي غزول شوي وو چې 12 کاله پخوا دغه مزي ترمیم او د واردې شوي برېښنا اندازه لوړه شوه. اوس مهال قندوز ته له تاجکستان څخه 40 میگا واټ برېښنا واردېږي، خو له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د قندوز ښار اوسیدونکو وایي چې له دوه میاشتو راهیسې په دې ولایت کې د ورځې لخوا برېښنا نه وي او د شپې لخوا چې د څو ساعتونو لپاره برېښنا راځي په هغه وخت کې ترې له رڼا پرته په نورو سوداګریزو چارو کې ګټه نشي اخیستی. د قندوز څو تنه اوسیدونکي چې واړه کاروبارونه یې په برېښنا چلیږي د برېښنا د نشتوالي په اړه داسې وایي.
زمانوم حبیب الله خوشحال دکان لرم د موبایل پروشي دکان او برخو کلی او کلنی چراش یکم برچی اغنن استفاده نمره نکی ډیر ډیر ضعیف ده. یعنی موږ دسمه چې اغنن فائدہ واخلو استفاده ده، ضعیف ده، ویخي ضعیف ده، مخ کله خو د جنګ خو بيخي زیات ضعیف ده.
زمانوم محمد شعیب ده او د کندوز په خار کې سه په دغه دکان لرم د اوړو میل برخونه هم سه راځي ډیر ضعیف ده، کارته نه سه غوستله او کاغذ ور ترانسونه کی دونو نور کورنۍ ته مشکلات راځي دیږي برخونه بیخیاغه گروپ هم نروشنه کیږي. دا تقریبا دو میاشتې شي درې میاشتې چې بیخی برق ضعیف هم ده او تګ راتګ هم ډېر دی.
زه نصرت الله زیور په دغه ورځو کې برېښنا سهار دیو بجو څخه ځي مازیګر تر څلورو بجو پورې وي، مازیګر پنځه بجې راځي، بین شپې نهه بجو پورې دا برق چې وي بین نهه بجې بیا ځي. موږ مونږ سخت مشکلات سره مخ کړیو او کله چې بیا آرام شي بیا دومره ضعیف وي چې حتی زمونږ هغه کور کې دوه کمپیوټر دي، لپټاپونه، حتی هغه پنه لګیږي. تاجکستان مسؤولین سره باید دوی وغږیږي چې یا سمه برېښنا مونږ ته ولېږدوي او که بیا سمه نه لګیږي بیا نو سم باید خبر راکړي سپینې.
د قندوز د برېښنا رئیس انجینر حمید الله د خلکو ستونزو ته په پام سره وایي چې په تاجکستان کې د اوبو د کمښت او د برېښنا د تولید په ماشینونو کې د تخنیکی ستونزو له امله په قندوز او خپل په تاجکستان کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. قندوز په څلورشتو ساعتونو کې 350,000 کیلو واټ برېښنا ته ضرورت لري. کله چې موږ له دې زیاته برېښنا اخلو نو د تاجکستان لخوا 240 او 210 نو کې وارد شوی برېښنا پرچاوي. د برېښنا رئیس وایي چې په قندوز کې هم د برېښنا مزي تر کلو او لری پرتو سیمو پورې غزول شوی دي او هغه اندازه برېښنا چې له تاجکستان سره قرارداد شوی کمبود کوي. هغه زیاتوي چې د ورځې لخوا دولتي ادارو او مؤسساتو ته او د شپې لخوا د سیمې اوسیدونکو ته برېښنا ورکوي. په قندوز کې اوس برېښنا د خلکو د ژوند په لومړۍ ضرورتونو کې شمیرل کیږي. کله چې برېښنا نه وي د قندوز په ښار کې له عادي شور پرته د برېښنا د تولیدونکو ماشینونو او رکشاګانو شور ستړی کوونکی شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، په کندوز کې د برېښنا د کمښت په اکله مو خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ واورېده. البته په کندوز کې یوازې د برېښنا کمښت یوازینۍ ستونزه نه ده، په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر هم ډېر شوی دی چې په بلې خپرونه کې به په هکله رپورټ واورئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورئ.
کې مال پر څوک ته بدرتا وایم مال پر څوک مال پر څوک ته بدرتا وایم روح بدرتا وایم بدرتا وایم روح بدرتا وایم سوگیت بدتا وایم هر اخوار ناشوا
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د یوې اونۍ بحثونو نه وروسته ولسی جرګې ته معرفي شوي نوماند وزیرانو ځینو رایې وګټلې البته د اعتماد رایې او ځینې هم رد شول دا چې په کومو معیارونو ځینې وزیران منل شوي دي او په کومو معیارونو ځینې وزیران رد شوي دي د ردولو او قبلولو په څرنګوالي د خبر اترو گفته شنو د نن ماښام په پروګرام کې د پروګرام قربانه د میلمنو سره بحث کوي. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ. زمونږ همکار تاسو د دې سات لنګ خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي والد حکومت د کابینې د غړو د دوګونی طبیعت تحصیلي اسناد او نور مسلو په اړه د وی ونه جنجالي بحثونه وروسته نن د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې د 13 کاندیدانو په باب رای ورکړه. د جملې نه ست کسان منظور کړل او لسی رد کړی دي. په کومو کاندیدانو کې چې د باور رای اخیستې ده د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د کاندیدانو نمونه په جلا جلا ډول ذکر کړل. په کومو کسانو کې چې د باور رای ترلاسه نه کړی شو د دفاع د وزارت کاندید شیر محمد کریمي شامل لے. د افغانستان د معارف پوخانی وزیر محمد آصف ننګ چې د جمهور رئیس اشرف غنی په امر د فراد ولی په توګه مقرر شو نن د چهارشنبه په ورځ په خپل کار شروع وکړه. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې د نور الله فاروقي په نوم د محافظ فدایان ډلې او قوماندانې د کابل د کار د لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیولې ده. دغه ډلې پروس کال د وی سي ویډیو خبریال د وژلو ادعا کړې وه. او شاوخوا درې سوه هغه کسان چې د نازیانو د په یو کم کې ژوندي پاتې شي وو د سه شنبې په ورځ په پولنډ کې راټول شوي وو. هغو د هغو 1.1 میلیون کسانو لپاره دعا وکړه چې د هیټر لخوا د ګاز په چمبرونو کې وژل شوي وو.
خضر مناوریدن کو دا پښتون نیم ساعت خبری خبرونه د پاره راټول کړی مطالبه هم دا چې خبرو شو او تاسو واوریدل. په ټولاندې شیبو کې د دې پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیره وي او په سیوا د خبرو اترو گفت شمید پروګرام واوري چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو ته د اعتماد رایې په ورکولو او نو ورکولو